کشور بارها از کمبود و حتی نبود کتاب‌های درسی شکایت کردند، موضوعی که به گفته آگاهان آموزشی یکی از چالش‌های جدی در برابر کیفیت آموزش به شمار می‌رود.
السلام علیکم، ستړی مشه ز صفی الله ستانگزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم. پایل په مهمو خبرونو کو. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. ریچارد بنت د پاکستان پلاور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال ویلي دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجي او ناوړه چلند پېښې ډېریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډېرو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي دي. ملګرو ملتونو د 2015 کال په اکتوبر او نومبر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د لکتر لګه څوار له سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي په همدې موده کې د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیونو لکتر لګه 28 او له هغوی سره د ناوړه چلند و موارد ثبت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پخوانیو پوځیانو د وژنو، نیونو او شکنجو اړوند راپورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د چهارشنبه پر ورځ واشنگتن ته ځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی نتانیاهو به له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا او ایران استازیو تیره جمعه په عمان کې مذاکرات وکړل. ولسمشر ترامپ تیره جمعه وویل تهران د یو توافق په لټه کې دی، خو ګواښ یې وکړ چې که توافق ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی ویلي دي له امریکا سره مذاکرات به دوام وکړي، خو خبرداری ورکړی چې د واشنگتن د برید په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه شي. د ګډو رزمی ورزشونو یا ام ام ای لوبغاړو فرید بشارات او ورور یې جاوید بشارات تیره شپه د یو اف سی د مشهور سازمان په چوکاټ کې خپل لوبي وګټلې. فرید بشارات له برازیلي لوبغاړي جیان ماتسوموتو سره مخ و چې وتوانید په دریو راوندونو کې هغه ته د نمرو په توپیر باندې ماته ورکړي. دا د فرید بشارت د حرفه‌ای رزمی لوبو 15مه بریا وه. هغه 15 لوبې کړي او ټولې ګټلې دي. یوازې شپږ یې پرله پسې په یو اف سی کې د بریا ریکارډ دی. همدارنګه جاوید بشارت بیا له مکسیکوي لوبغاړي جیانی وازکیز سره مخ و چې وتوانید د پریکړې په اساس هغه ته ماته ورکړي. جاوید بشارت 10 لوبې کړي چې 15 یې ګټلې او 2 یې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو وریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږو لوبغاړو په زیان یې نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د 2016 کال د شلو وریز کرکټ نړیوال جام لوبې په هند او سریلانکا کې پیل شوې دي. افغانستان په ډی ګروپ کې له نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا سره مخ دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزای مو روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلی دي. د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول له 30,000 تر 40,000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي. ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی له وس وتلې. زرګونه افغان لزګونه زره افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډیری کورنۍ اړ کیږي خپل شتمني وپلوري یا پورونه واخلي. له بلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولینې د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي، خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د په وړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې، بلنه مو منله، سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوسې خدمت کې.
ډاکټر سیب شینوارې، په ورستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ دبليو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کال به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې غوې وادو کې دي چې سرطان ناروغي پکې له حد زیاته ده.
مننه کورودان. د سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات ولې په افغانستان کې چې تر اوسه کوم بد حالات د سرطان په پرخه کې رامنځته شوی دی چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د شپږو لکه نجات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او شل زره نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوی د شل زره نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 4400 او څلورو به تقریبا خپل خوږ ژوند د لاس ورکی. اسباب مختلف دي چې بجنټیکی د وژنم دره مستکګي د چاپریال د کوم زارجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامستکګي. مختلف ویروسونه او باکټریاوي چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز ژوندۍ چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او د مر زیاتوالی او نور لاملونه د سره موجود دي. او همدارنګه بعضی فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد نه استفاده شي دي، هغه د محیط زیست اداري او نور کوم یې اداري شي اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت او د وژنې او خپل وظیفه شي نه تر سره کوي، دغه وژنې هم دغه ستونزې مخ په تیرې دوی او لوی په لوی کې ستونزې ده چې هغه په هواي په دې پرخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې څنګه باید ټول ضروري کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو الکا سکرینینګ کېدلی، او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې څو درملنه په وخت باندې ونشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی، او په نارینه وو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد امر کا شیر غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی، او په نارینه کې د مړی او همدارنګه د مېدی سرطان چې دی په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوی د کمښت له کبله، او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله، او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته د وژنې شالته موګرافي وشي، او په وخت سکرینینګ په واسطه سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو دریم څلورم تلال نشي، ځکه چې دریم څلورم تلال شي نو بیا دلته دوی درمل نه سوزمنه کوي، او بیا راډیو تراپی ته ضرورت پیدا کوي. شي لکه مرغ په افغانستان کې موږ هغه سانتیاوي نه لرو، ځکه چې دغه سانتیاو او د عامه پوهاوي نشته د اقتصادي د وژنې چتر مریضان چې موږ دریم او څلورم سټیج ته ځي چې په کې بیا دوی درملنه د ستونزمنه کوي، ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کې مترافي یا په عامه سره ورته واکسین یا دوا ورکو دي، هغه برخه لرو او د جرایي برخه لرو، ولی د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیو ترافي چې دغه سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته کڅام چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیخي زیات وي، یعنی مرګونی ناروغي دا ک څوک خدای مکه په اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کی. په کوم شرایطو کې خدای چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په ورسته سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي، او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څو په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکړي، او که دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی پی درملنه سوزمنه کوي، او بیا راډیو تراپی ته ضرورت دی. زه به تومره وایم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د وټو نه کارونه کار کړو، نو زه به تومره وایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دی په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دی په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي، زما معلومات دې پر دې ځخل کوډار کوم نو مطلب دا دې په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي، او همدارنګه د انسان معافیت یا امیونیټي رامنځته کوي. امیونیټي او معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضي چې انسان ته داخليږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو که څه وخت چې د انسان معافیت لوړ دی، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی، چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب وي. دغه لیونتوب چې مطلب انتظار نہ خبر نشی بدن پہ نور غړو باندې تاثیر نہ کا، او همدارنګه په معافیت باندې تاثیر نہ نور به په عام ژوند کې مو آراز و علائم نشو دی. ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه مو شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو چې انسان وتشي د پینځه شپږ باندې څلور راپاتې مختلف هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسی، او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مفید تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبی خواړه چې دي، دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مېری دواګانې نوي،
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري، او همدارنګه مختلف توخانیات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
bale ڈاکٹر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونایو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد دی، خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کې راته وایي چې د څه رقم دی، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته هم دغه ککړې حجرې ورزی او پراخیږي، او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې د انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه. کچیر ته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجراتو لیوتوب یا هغه کتلا یا هغه تومور رامنځته شوی، نو د هغې کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغه ته لاسرسی شي، او هغه د منځه وړل کوي کې درملل شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپره کې انتشار که د بدن نور غړو ته، او څوک چې دې نیلي یا جرډې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې درملنه چې دې بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي، او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوېښتونه عمر پورته وي، نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان په خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشتو کې زول ډاکټر ته لاړ شي. که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري، خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اوله دویم سټیج کې وشي، نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مونږ کوم شي وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده، بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني، او د انسان معافیت کمزوری کوي، او دغه سرخ چې انسان بوړ شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغه افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي، دا د انسان په امیونیټي او په معافیت مستقیم تاثیر لري. څوک چې دا کمزوری شو، نو دا چې دی پیاوړی کوي او انسان کمزوری طرف ته وړي، او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپل وژونکې ناروغي نه ده، دا په خپل باندې زموږ طرز زندگی، زموږ فکر، زموږ اجتماعي ژوند، او زموږ خواړه، د لایف سټایل چې دی، دا هغه څه دي چې دې ته لاره واري شي تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي.
بله، د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووید دوره را یاد شوله. د کووډ 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدل، البته ډیر کسان مړام شول، او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی او کڅوک په کووډ اخته او حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لري کاو. وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتل او واکسینونه وشول او زانون بچ کړل، بلاخره داس تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره واغه نه دی، بلکې سړی کولای شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شای وو او ډار ډیر خلک لمینځه وړل، واغه اراده یې د مبارزې کم کړل.
بشکه په وخت کې تاسو معلومات خاطر په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ایل پروګرام لري د افغانستان کینسر د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه چې مونږ څلور دیش ولایتونو کې د کووډ 19 په اړه باندې دلته یو خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټول سو متخصصینو سره کنیکټ کړیو، اړیکې کړیو چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی د کووډ په اړه راتله نو دوی ته ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموترافي او دغه چې دی سرجری او رادیوتراپي نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خډیر مهمه ده چې دوی ته رواني دغه ورکړي شي
رواني مرسته ورسره وشي، بلې
او رواني مرسته
ورسره
وشي او مختلف معلومات وخت باندې ورکړي شي دوی ته دا ورکړي شي او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي. نو د دې لپاره د رواني برخه یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراض او په ترمرنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي، خو لبد مرغه په افغانستان کې دغه برخه ته سره څوک دی هغه د ترمرنې یا د تداوی برخه باندې قائل نه دي. باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري؟
بله،
که چېرته هلته مراجع وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده، خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري او همدارنګه بعضي بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوي او خپل د سرېسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب خوراک ارڅ او فزیکی فعالیت وي، نو دغه انسان چې د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې نوی 50% کسان چې د کینسر باندې اخته کیږي، ولې په کسانو کې راخاره کیږي چې دغه لایف سټایل او مطلب د خواړه او فزیکی فعالیت مطلب دغه څه شي وي او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي ته په ایمونټی باندې په معافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی او بیا په نارینهو کې د پروستات یا زین نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی چې دی د دوه سکرینینګ هغه اولینې مراحل چې دی په څه شکل باندې باید شي که څه هم چې زین بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي هغه خزي چې په کلو کې اوس یا هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولای یا دغه معلوماتو ته کافی لاسرسی نه لري، که تاسو هغه غواړئ څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟
مننه، دا د خپختنه وکړه نو د افغانستان کینسر فاونډیشن.
بله،
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې برست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي د سینې سرطان د مپوهاوی برخه کې چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وی چې دې ته به لوستي او نالوستي مېندې خويندې د افغانستان دلیل پروتو سیمو هم لاسرسی لري او دوی سره به په لیکلي بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کوي. کلمړی کې ورته حالت اورور وی پلار وی د کور کومبل غړی وی چې هغه فقط یو څلار خونه ورته وکړه د بیزا دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي. نو البته مختلفه لارې طریقې ورته خي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی، البته کومه بارزه نقطه یا جوړ نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، ان شاء الله پلند وقت کې بده د افغان غریب ولست خدمت کې وی چې ان شاء الله پلر پروتو ولسوالۍ وکړي کې به دین لوست او نه لوست خو دې مې هم ان شاء الله ګټه خسر شي دا یو ښه خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بېوزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 20,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول طی کړي. څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه د تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه زکه کې قیمتي کمیږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمخ د وجه نه چې دا په درېم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دی په وخت مراجعه کړي نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وي، او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل په دمرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشټ برابر د زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولیکه چې ته په دې نور روغتونونو کې دا بعض ډاکټران پریکټس کوي مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې د ترمل قیمت دي په ټول دغه کې په کې مترخی برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي، چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه مریضان دې ته لکهږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاونډیشن ته اوس خو چې جی پی ټی ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړی ولسوالۍ ده یو چا معلومات شریک کړي کو چې ته مو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ مالی د اقتصادي وژن مشکلاتو وژن نشو کړی چې خپل مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاونډیشن مرسته وکړي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاونډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټول مریضانو ته لاسرسی وکړي، خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې پلانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي، او خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي پلان لرو، نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مخترا ده چې بهر لرن شي د افغانستان روغتیا سکتور سره واغ څو شي کینسر پر خکار کا باید مرسته وشي درملو برخه کې و.
بله
درملو برخه کې وی کارمندانګه د رادیوتراپی برخه کې وی او د خصوصا د روغتیا کارکونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي، او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی و او غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي، نو دوی اصرار په دې و چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 500 میلیونی ملت ته د روغتیايي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب تحولات خو ډیر نور برخه مغیز منی کړي خو پټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و او یو تر ټولو غټ استونزه چې رامنځته شو هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې کڅام چې ویل کېدل دغه برخه ډیره نه متاثره کیږي او نړیوالو بنسټونو خپل ژمنې کولې اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کال لس کال وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بالاخره افغانستان وتواني کې په خپل پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې ده غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخه چې غیر سیاسي شي نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي ډونران شته دي خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورم ځکه چې تیر څو کلونو راهیسې روپیې ټولنې تقریبا شپاړس میلیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې د اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوې تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 220 ته وغځول شي. ممکنه د اوسم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي ورې د روغتیا سیکټر د خپل مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي ډیر مشکلات وي ډیر شور وي نو هلته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس شته خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا فصلنه اتیا سلنه وو نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکم شوې ده او انشاءالله افغانستان په راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کال یعنی 2023 شم چې دی زه دا په نیک پال نه سمجه انشاءالله په روغتیا سېکټر کې خصوصا د کینسر په برخه کې به ډیر لاسراوړنی ولرو او ډیر هغه به وزل او کسه مریضان چې د افغانستان په لورو پروتو ورسره کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته به محتاج او په نور به تکیه نه وسی.
ډاکټر صاحب دغه ورستوي تحولات سره چې لارې بندې شوې د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان را ایستلي دي یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیون افغانان له دواړو وادو را وستل شو او دوی ته برته تګ هم سخت او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډیره ستونزمنه شوله. ویزه په سختۍ راوځي او په ډیر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره دغه څومره بد تاثیر درلودې په خپل دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې؟
د کې خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه لکبل نو ممکنه به زه کار معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامه روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتي ای سیکټر شې دی دا ډیجیټلایز شي کچیرته د پکتیکا په یو لري ورساره کې د بدخشان په وخان ورساره کې الته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري کوم دوا ورته وسې کې کوم تشخیص یې کا نو هغه به د عامه روغتیا وزارت هغه ای هیلث یا د ډیجیټل سیستم ته الټراسي او بلته معلومات شي چې دا څوک او هغه تر هچې دا خو ډیره مفصل ده هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده خو مطلب دا چې ته دغه سیمو کې ډیجیټل دغه سیستم لپاره حکومت تر هغه پاکستان کینسر فاونډیشن چمتو کړی دی د امریکا وزارت په دا کی اختیار کې ورک نو فکر کوم چې از د افغانستان راتون کې خغورم ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې د هوا د لارې یا د ایران د ویزو د ستونزو د وزنه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امید باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي، هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي، عملي کار کړې وي او بیا کارو کې په همدې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته تلل، هغه کسانو چې پیسې درلودې یا به نورو هیوادو ته تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوي دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو، فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي، یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې؟ څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عام روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیه سره او د ایران سره او د هند سره بعضی تفاهمنامې هوکړې لیکونه امضا کړې دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي او کاس کم دا به وخت اخلي ځکه چې دا خو لړمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي، خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرمه چې دوی تفاهمنامې کړي دي، خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي، خدا اراده شته دی ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن د چین د بیجینګ یو نړیوال د سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لړمهالو اوږدمهالو کورسونو په تفاهمنامه کار کړی، خو د بس سیاسي ملوزاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي ستاسو بهتره معلومه ده، د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عام روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلي دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه کې ستونزې حل شي، نو دغه کومه ایمو یو چې دوی سره شوې ده نو انشاءالله ډاکټران روزنې دا
پروګرام انشاءالله پیل کوو. بله رازو ورسته یو دوه مسلو ته د سرطان له ناروغانو او د غوی له کورنۍ سره تاسو څه پیغام شریکوئ په دغه سی وخت کې؟
نو ورسته پیغام به هغه کورنۍ کې سرطان ناروغان موجود وي نو به د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی په د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکی فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي، واغه پرسشي خواړه مصنوعي چې انسان په کې د شکل وي په خوړو کې چې انسان ګوتی وهلي وي هغه خواږوي د بازار کې یا فاست فود په ساده اصطلاح باندې د دوی نه استفاده ونشي، دوی فزیکی فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي او زیاتره د هلته کوم ډاکټر پته چې دوی مراجعه کړې وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حضري ونه کړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي، نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی د ژوند طرز دی، خواړې دي، دا همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نه کړی دی، اجتماعي ژوند دی، یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نکړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، دغه ډار انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دې کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې سوچ انسان تشویش کې دغه مختلف هورمون ونو ته زمينه مسايده کې لیکل کوټي سور دا شي به دي په مافيت باندې تاثیر کوي، دا مافيت انسان کمزوري کوي او څو دا کمزور شو نو دا سرطان نه برخه چې انسان په بدن کې رامنځته شوی ده، دا د انسان بیا د پاره کوخون کې وان تر دې چې خوښ شوندې قوم اخلي.
بله ډاکټر صاحب اخيري حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داس یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغي په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورودان است کی په افغانستان کې سرمایدار او پنګوال کافی زیات دي، خو لبده مرغه دوی که چېرته په دغه برخه کې پانګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لویه مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټساپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا آن تر دې چې د ترانسپورټ په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي. بعضې کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته ټریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند له لاسه ورکوي، او بعضې کسان د ډاکټرانو د کیپیسټي بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو هغه ژوند چې دی، خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کړه، او تر څو د دوی دغه درد یوه اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه، نو په غږ مې پدې دادی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامي سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ورته لارې ګودرې ښایو، موږ ته نغدې څه نه غواړو، موږ ورته لار ښایو، یو معلومات ورته کوشش ځای کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثمر اوسي.
بلې، ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینوار، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس. کور مو ودان چې له موږ سره مو خبرې وکړې، خپل معلومات مو شریک کړل. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نشتا جنے سوک سیان دی نشتا جنے مثال دی نشتا جنے سوک سیان دی نشتا جنے پیرا بہتری نئی دولا منا می نئی کلی نازنی نئی دولا منا می نئی دولا منا می نئی اے منا می نئی دس پوک میں نستی نئی کلی نازنی نئی Dula mina minai, dula mina minai, dula mina minai, dula mina minai. کلی پریشان دیکھ ٹول زانتا حیران دیکھ ٹول آسما جبی نئی ٹولا منا می نئی کلی نازنی نئی ٹولا منا می نئی ٹولا منا می نئی آئے مینا می نئی دس پوک میں نسبی نئی کلی نازنی نئی ٹولا منا می نئی ٹولا منا می نئی Dula mina minai, dula mina minai.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
دا کو چالای کمی ستی خوان کړی رنگی بنگی لیلو مړې سترګی دی جار سم غنم رنگی لیلو ختم لکھ گزر کی مر دکھما غنم رنگی لیلو مڑے استر کی دی جھار سم رنگی وانگی لیلو وڑے وڑے سلگی وہما مسافر جانا سوم در پدر جانا نہیں لکما شوم شاڑم ز غر کاندیش نوکڑما مسافر جانا نہیں کھل تھرا ز سوم در پدر جانا نہیں یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زوم خوب تا بل سرا کوینا یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو مزن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا سما زڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری غرو پناسو زیا پریشو دما یحران روانسو زیا پریشو دما لکه یتیم وس پسل بوجوان تی رهما زیا پریشو دما یحران روانسو زیا سما د سنگ لالی دی بیل کھڑو وغماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو وچم باز خارسی زما دینی مگری کرو دجوند چول هر مانونا وغ ماز خارسی یول بلدی بیل کرو وچم باز خارسی ملا سنگری خارکی بے وفا جانا نئی جوندی اور بری وات کی دبل چھا جانا نئی بے لتا جوند پسخ دری دو کی تی روینا بے وفا جانا نئی جوندی اور بری وات کی دبل چھا جانا